پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه د روڼتیا د نړیوال سازمان د یوه تازه راپور جزئیات ترسره شریکو. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع د خونو راپورونه هم اوریدای سي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپلې دندې پاتې شو. بغلان کې د طالبانو له زندان نه څه باندې دیرش تنه آزاد شوي او د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپلې دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره په شوي تړون به له سره غور وکړي. ښاغلی بلینکن دا خبرې پرون د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې وکړې.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یوه شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغو چې زموږ له خوا شوی ځان ښه پوه کړو.
هغه ویل طالبانو سره پر شوی تړون د دې لپاره بیا غور کوي چې په دې ځان خو پوکړي چې طالبانو او د دوی لوري په دغه تړون کې څه ژمنې کړي او هغه څومره عملی شوی دي. ښاغلی خلیلزاد چې د هڅو پر مټې د دواړو لورو ترمنځ د دوهې تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو، بیا هم د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره هڅې مخته وړي. له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې هم پیل شوي، خو تر اوسه خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندانه څه باندې دیرش کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي دا زندان د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او 40 ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د طالبانو دغه زندان په بشپړ ډول ویجاړ کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د باختر گنجینې د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د تاسف وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي باختر گنجینه د افغانانو له لویو پانګونو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال چې د هېواد پانګې لوټ شوي خوندي پاتې شوې. ارګ ویلي دغه قیمت تی گنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هیواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هیواد د ګټو خلاف دی. باختر گنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو گنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او مانوي ارزښت لري او پر دغې سیمې د یونان د حاکمیت له میراثونو ګڼل کیږي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریځ ښایي دغه یرغل زړه ورکړي. په دغه خبرداري کې چې د وزارت پرون چهارشنبه ورکړی ویل شوی دی د یوې مشخصې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي ښایي تاوتریخوالی ترسره کړي. د کورنی امنیت وزارت ویلي چې ښایي دغه وضعیت په متحده ایالاتونو کې څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د امریکا پر کانګرس د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړو د برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي وو. بل ورته د امریکا پاوز وایي یوې بي 250 ډوله الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا په وروستیو میاشتو کې شپږمه دا ډول الوتنه ده او د جو بایدن د کار له پایله لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا ترسره کیږي. بي 250 الوتکې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا لري او معمولا د اف 14 جنګي الوتکو په همکارۍ پرواز کوي. د امریکا د پاوز مرکزي قمندان ویلي د دوی بي 250 الوتکې د لویزانیا پوځي مرکز زه الوتنه کړې وه او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته دغه اډې کې کیناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغه بیا زیات شوې چې امریکا 2013 کال کې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړونه ووته. د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ویلي کې ایران دغه تړون کې شوو ژمنو ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللي ساینس پوهان نن له قرنطین نه خلاصیږي او خپلې څېړنې پیلوي. دا هغه ښار دی چې 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس خپور شو. دغه ساینس پوهان دوه اونۍ مخکې دې ښار ته رسېدلي وو چې نن یې د 14 ورځنۍ قرنطین پای ته رسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت ډېر ځنډیدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر وو. کرونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2 میلیونه 1 لک کسانو ژوند اخیستی او له 100 میلیونو زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي.
د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هېواد دی چې لا هم پراخ فساد پکې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه یې غوښتي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د میدان وردګ د اعتراضونو جزئیات به هم در سره شریکو چې نن یې لسمه ورځ ده.
من دل نور خلق نہ ځان کم احساس ته ځکه چې له تاسکیه نام نوم ټیل واهل کیږي پاکيږي امنګ ورته ګورو.
نور راپور نه هم په خبرونه کې اوریدل سي او په دوه هم نیمه کې د مخکښ شوزو اونیس پروګرام لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هېواد دی چې لا هم پراخ فساد پکې شته. دغه سازمان په خپل تازه خبره سوي کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د 130 هېوادونو څخه دی چې د کووېډ 19 ناروغي او کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال خلکو ته د روغتیايي خدماتو د رسولو په برخه کې فساد پکې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات زما همکارا کوي.
بلې فریباجان، د روڼتیا نړیوال سازمان د 2000 میلادي کال په اړه خپل کلنی راپور نن خپور کړ او افغانستاني د 130 هېوادونو په قطار کې 115 هېواد بلل چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې په 2000 کال کې چې په ټوله نړۍ کې کرونا وایرس خپور شوی، ډېر اداري فساد هم د همدغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د روغتیايي خدماتو په تدارکاتي برخو کې دا فساد رامنځته شوی دی. دغه راپور د سازمان په دې راپور کې د روڼتیا نړیوال سازمان د عامو خلکو، سوداګرو، دغه شان د کارپوهانو د معلوماتو مرکو پر بنسټ باندې دا راپور برابر کړی دی چې هغوی پر عامه خدماتو نیوکې کړي او د فساد راپورونه یې له دې سازمان سره شریک کړي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په تیر 2019 کې د افغانستان د نړۍ د 130 هېوادونو له ډلې 123 هېواد چې اداري فساد پکې موجود وو او پکې شوی وو مخکاري داسې چې اوس په دې هېواد کې د فساد کچه د تیر کال په پرتله باندې راټیټه شوې ده. هڅه مو وکړه چې د دې راپور په اړه باندې د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو جمهوري ریاست او د افغان حکومت نورو ادارو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د روڼتیا د نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اساس باندې ډنمارک لومړنی هېواد دی چې له هېواده له فساده پاک بلل شوی. دغه شان نیوزیلینډ، فنلینډ، سنګاپور، سویډن، سویزرلینډ او جرمنی او یو شمیر نور هیوادونه دي چې دا له فساد پاک هیوادونه بلل شوی دي. خو سویلی سودان بیا د یو سل نحاویم ځای پاخستلو تر ټولو له هیواده ډک فساد له فساد ډک هیواد بلل شوی دی. فریبا جان دا په دې سال کې چې په افغانستان کې هم له دې نه وړاندې د کووید 19 او د کورونا وایرس لپاره د تدارکاتي مسایلو په برخه کې په کور دننه په افغانستان کې هم د فساد راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د بازرس ادارې په نوم باندې څو ځلې رسنیو ته د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال د بیلابیلو په ځانګړي توګه د روغتیا وزارت چارواکو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو او ځینې چارواکي په دغه فن کې د فساد له امله حتی سرلوالۍ ته هم معرفي شوي دي. خو دغه چارواکو د فساد دغه تورونه رد کړي وو. بلی فریبا جان
ډېره زیاته مننه کوم. له کابله زما همکار و چې د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور جزئیات یې راکول. د دې موضوع د تحلیل لپاره د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غزخیل صاحب سره د ټلیفون پر کړی دی. غزخیل صاحب خبرونه ته شرغلی غواړو ستاسو نو واورو چې د افغانستان په اړه چې اوس د فساد لرونکو هیوادونو په لیست کې لږ پورته راغلی، ستاسو په نظر په کوم برخو کې پرمختګ شوی دی؟
ډیر مننه له دعوت نه. مخاطب چې پرمختګ خو نه ده شوی، په شعار باندې پرمختګ شوی، ولې په عمل کې خو دې پرمختګ نه ده شوی، بلکې فساد په افغانستان کې سیستماتیک شوی دی، په کلتور باندې بدل شوی دی. او دا اوس کومه دغه لویه خبره نه ده چې څوک په یو پیسو مقرر کیږي یا قرارداد پروژه په پیسو باندې ورکول کیږي، دا څه کومه خبره نه ده. او دا فساد د سیمه ده چې دا څلورو کلو کې شوی دی، دا د تیرو شلو کلونو راهیسې دا فساد په افغانستان کې په کلتور بدل شوی دی. او افغانان فاسد خلق نه دي، ولی حکومتونه په حکومتونو کې ځینې کسان فاسد دي او په دې کې خارجي لاسونه هم شته دی، هغوی هم په دې کې ښکیل دي، یوازې افغانان هم نه دي. نو دا فساد شته دی. او تاسې پوهیږئ چې دا اوس چې کوم راپورونه راووتل، دا د 13 قسمه غوښو یوازې د معاون دویم په تداوي لپاره 22 میلیونه افغانۍ، داسې ډېر نور. نو دا ټول فساد مقرر، یعنی که تاسو ګورئ دا هم په فساد کې راځي، کارونه نه کول دا هم په فساد کې راځي. یعنی دا فساد اوس دلته په یو کلتور او یو عادي خبره باندې بدل شوی دی په افغانستان کې متاسفانه.
بله غزخی صاحب، تاسو یادونه وکړئ چې په تېرو شلو کلونو کې فساد موجود و. ستاسو په نظر آیا د همدې شلو کلونو، یعنی د لومړنیو کلونو راهیسې تر اوسه پورې، آیا یو څه پرمختګ هم شته داسې یو مقایسوي شکل کراته وایست؟
نه، پرمختګ خو متاسفانه نشته، بلکې لا هم زیات شوی دی. او که تاسو وګورئ جمهور په خپل ځینې کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، د وزیرانو په کچه، د والیانو په کچه، ولې د هغوی نه خو تحقیق نه ده شوی، که نه هغه خو همداسې بیا ګرځي. یا ځینې نور کسان دا اوس په حکومت کې داسې کسان شته دی، فرضاً د سیاتیانی معین چې وو، هغه د کورونا د فنډ د فساد په ارتباط باندې د هغه باندې تورونه وو، څارنوالۍ ته د معرفي خبرې وې، بیا هغه بېرته معین شو، اوس د رئیس جمهور ویان شو. یا داسې نور ډېر کسان شته دی چې هغه په فساد باندې ښکیل و، اوس هم په حکومت کې په لویو چوکیو باندې کار کوي. نو ما ته داسې پرمختګ پکې نه ښکاري.
بله غزخیل صاحب، تاسو هم وویل چې په لوړه سطحه د افغانستان په چارواکو کې هم د فساد ستا یا دوی په فساد کې ښکیل بلل شوي دي، چې حتی د وزیرانو په سطحه دي او په ډېرو لویو مسایلو کې. که دا راته وایست چې د فساد په وړاندې د مبارزې هڅې ولې نتیجه نه ورکوي؟
دا خو څو علته دي. یو خو افغانستان نه امن دی، بل د افغانستان حکومت په ډلو باندې تقریبا نیم دی ویشل شوی دی، بل دلته دا دی چې دا سیاسي وابستګي ډېره زیاته لري. حکومت کې چې دی، حکومت یعنی ولسي دېس ډېر قوي نه لري چې ولس دې ورپسې ودرېږي. که دوی کوم سیاستمدار ته لاس وروړي په هغې باندې خلک خفه کېږي، یا یو ټیکنوکرات ته لاس وروړي په هغې خلک خفه کېږي. نو همدا علت ده چې دلته اداره نه کېږي، بلکې دلته ګزاره کېږي او مصلحتونه په پام کې نیول کېږي. فرضاً که دا سړی لري کوم په ده باندې دا جهادي مشر، دا سیاستوال پرې خفه کېږي. نو دغسې دا مصلحتونو دا وطن وران کړی دی، او تر اوسه پورې دا فساد هم چې ډېر عام شوی دی. علت همدا دی چې فساد دی. دا اوس وګورئ چې پولیسي جرګه د افغانستان بودیجه نه پم پاس کوي، اوس داسې خبرې ویل کېږي چې د ولسي جرګې رئیس د تیلو قرارداد لري، د دفاع وزارت د 2 میلیارډو، هغې ته دا قرارداد نه ورکول کېږي، او هغه غواړي دا بودیجه وځنډوي. یعنی ټول زور یې له ملت ته وځي. نو دغسې فسادونه متاسفانه په وکیلانو کې، وزیرانو کې، په ټولو اداراتو کې شته دی. او علت همدا دی چې مبارزه ور سره پڅه ده مصلحت په پام کې نیول کیږي.
غزه خلک به روسي پښتنه ده چې دته په کتو چې نړیوالو مرستندوی هیوادونو تل په افغانستان سره خپل مرستې د فساد په کمیدو او یا په لمنځتلو پورې تړلې دي، نو د په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون دغه راپورونه څومره له افغانستان سره د نړیوالو مرستې اغېزمنولی سي؟
نړیوالې مرستې کاشکې پخوا همداسې په شرایطو برابرې وای، لکه دا د جنیوا په کانفرنس کې چې دوی په شرایطو باندې وویلې، خو نړیوال هم په دې کې ښکېل دي، خو یوازې افغانان ښکېل نه دي او خارجیان هم په دې کې ډېر غټ فساد کړی دی. او زه داسې دغه لرمه معلومات، حتی چې دا پروژې د خارجیانو نه خلک اخلي، هغوی هم په کې خپله فیصدي اخلي، یعنې یوازې افغانان یا افغان حکومت هم نه چې په دې فساد کې ښکېل دی. بدون د شک اوس خو دا حکومت ناامني او فساد او دا روزانه چې دا راپورونه راوځي، نو دا خو خارجي مرستې ډېرې زیانمنولی شي. همدا علت دی چې د جنیوا په کانفرنس کې دا مرستې په شرایطو د یو کال لپاره وشولې، نو بدون شکه دا یې متضرره کړي دي. په افغان حکومت باندې د نړیوالې ټولنې باور ته هم زیان رسولی دی. کاشکې د مرستې چې کېدلی په هره برخه کې د نړیوالو لخوا نه او حسابدهي اخیستل کېدلی چې څومره ولې چېرته په څه مصرف شولي، ولې متاسفانه چې دا یې پرېښي دي، همداسې د 2012 کال راهیسې همداسې پرېښي دي، هېڅ حسابدهي نه کېږي او فساد پکې زیات شوی دی چې دوی هم په کې فساد کې ښکېل دي.
مننه کوم. د اقتصادي چارو کارپوه وحیدالله غزخیل ته کورمودن.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمجه خلاصدی رادیو اوری غرمنی خبری مجله ده. اوس به کابل زمات همکار څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي چې په روان مریز کال کې د 95 قراردادونو له مدیریت ته 4.2 میلیارد افغانۍ عواید د دولت بودیجې ته سپارلې دي. محمد هارون خانسوري ملت ته د دولت د حساب ورکولو په برنامه کې وویل روان کال د کوچني مقیاس او درش وزونه تای مراحل او لاسلیک سوي دي. ښاغلي خانسوري زیاته کړه دغه جوازونه د ساختماني ډبرو شګې جغل او مرمر د قانونو درلودن کې دي چې کلنی عواید 240 میلیونه افغانۍ کیږي او زرو کسانو ته په مستقیم ډول د کار فرصت برابروي. نوموړي دا هم وویل چې د وزارت رهبری هڅه کوي خپل برنامې د شفافیت کاري فرصتونو د ایجادولو او ملي عوایدو د لوړوالي اصل ته په پام لرنې د قانونو د لارې د نقشې پر بنسټ طرح کړي. په هرات ولایت کې د شنو خونو تولیداتو کچه 55000 ټنو ته رسیدلې چې د تیر کال په پرتله ورکه 10% زیاتوالی راغلی. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس بشید احمد احمدی وایي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د شنو خونو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د بزګرانو پام یې ځان ته راړولی. کاغلی احمدی زیاتوي چې په دغه ولایت کې له 2500 زیاتې لوی منځنۍ او وړې شنې خونې شته چې د هرات اوسیدونکو ته 10% د سبزي محصولات چمتو کړي. د نوموړي په وینا په دغو شنو خونو کې شاوخوا 15000 بزګران په کارونو بوخت دي چې له منځه یې 2000 ښځې دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ 60 پوله، یو پوند 104 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1550 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پاته مو در ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سخت دریځو د حملو د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو برید ته په اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو له لورې پر دولتي چارواکو د برید خطر سته. نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لورې بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي هزردمه ده امریکا په متحدو ایالتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخوانی ولسمشر دانالد ترامپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغله وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسي سي پي استازي او د دې جرګې د کورني امنیت د کمیټې رئیس بینی تامپسن وویل د کانګرس پر ودانۍ کورني تروریستي برید د خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې پخوانی ولسمشر دانالد ترامپ تورن کړی چې خپل پلویان پر کانګرس پلوسي ته هڅولي وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیل زاد به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن دا خبرې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړې او هغه دا هم ویل چې له طالبانو سره به په لاسلیک شوي تړون له سره غور کوي. نور تفصیل نور یاس نور کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تېره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي، وویل
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یوه شي ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی، تر څو دا مسله یقیني کړو چې موږ پر هغو ژمنو چې طالبانو کړي او همداشان پر ځینو هغو چې زموږ لخوا شوی ځان ښه پوه کړو. او د سفیر خلیل زاد په اړه باید ووایم، هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتي کار ته چې سرته رسوي ادامه ورکړي.
ښاغلی بلینکن وویل غواړو ځان پوه کړو چې د افغانستان له حکومت سره د اوربند او با مفهومه خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي کنه. د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې د مخکنۍ ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی د هڅو په نتیجه کې واشنگټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره وکړ. د دغه تړون له مخې به د نورو مسایلو تر څنګ تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتېري له افغانستان نه وځي او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو یې لکه د 2020 کال د سپتمبر د 12 تر روسي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. د شوي تړون پر اساس دغه راز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم وروسته تر دې زمینه برابره شوه چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 15500 زیات بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. تیر کال دواړه لوري له نږدې 3 میاشتو بحثونو وروسته وتوانېدل چې د سولې د خبرو پر اکران لارې سلا وکړي. د دواړو لورو مرکچیانو یې بل پړاو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانې جنوري میاشتې له 15 رئیس پیل کړی، خو هغه ډیر تکنی مختزی او په څو وروستیو ورځو کې په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان حکومت طالبان تورن کړي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د مرکچي پلاوي وغړي نادر نادري وړمه ورځ وویل چې په 9 ورځو کې چې نن یې 12 ده طالبان ورسره خبرو ته نه دي ناست. هغه طالبان تورن کړل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي، خو طالبانو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې د دواړو لورو تماسونه تر اوسه دوام لري. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر چې د یو پلاوي په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی ویلي چې امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. د اسوشیټد پرس خبری آژانس د راپور له مخې ملا برادر چې د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر علي شمخاني په ګډون یې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي ویلي چې دوی پر امریکا اعتماد نه کوي او د هر هغې ډلې په وړاندې به چې نوموړي د امریکا لاسپوڅې بللې په وړاندې جګړه مخته یوسي. طالبان
سیمه ژغ لزه د ریډیو اوري په میدان ورته ولایت کې تر اسکه اون کنن لسم ورځ د برښنایي تذکرو د دفتر دروازه تړلې ده. دغه تر اسکه اون کې غوړي چې په برښنایي تذکرو او نورو دولتي رسمي پانو کې د ولایت بشپړ نوم یې میدان ورته کولای کلسی. نور حال په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې تراس کوون کونن لسم ورځ هم د برېښنایي پیژن پاڼو د دفتر دروازه تړلې او په برېښنایي پیژن پاڼو او نورو رسمي پاڼو کې د وردګو پر ځای د میدان وردګو د لیکلو غوښتنه کوي. یاد وي تراس کوون کو د ویلو غونډې پر مهال یو ځل بیا پر مرکزی او ولایتي ادارې غږ وکړ چې تر هغه به د برېښنایي پیژن پاڼو دفتر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او نه به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي چې غوښتنې نه وي منل سوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو وکیل شریف الله وتک او د یاد ولایتي اوسیدونکي سیمه الله داسې وویل:
منګ او تاسو خدای نه خاصه د دې مسلې په خاطر نه یاست راجک سوي چې منګ کوم یو بل قانون نفي کوو د بل چا نوم نه منو بل څوک دې وطن او دې سیمه سره د دې وګړو په توګه د عبدالرحمن شریف قوم په توګه باندې نه منو. منګ له نور خلکو نه ځان کم احساسه و ځکه چې له تاسو کې نم نوم کېد وهل کیږي پاکيږي منګ ورته ګورو.
منګ قومونو ته د وردګو ډیر ښه احترام لرو، ښه اشخاص پکېستا، ښه متفقین منافی توزین خلک پکېستا، علما پکېستا، خو منګ د خپل حق غواړو. منګ دوی سره تعصب نه کوو، دا د تعصب خبره نه ده، نو خپل حق غواړو.
د یادې اعتراض کوونکو غوښتنې مو دغه ولایت د ولایتي ادارې سره شریکې کړې. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین وایي دغه اعتراض کوونکو یو شمېر غوښتنې د دوی له واسه پورته خبره ده. د میدان وردګو ولایت والي عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې د ولایت په صلاحیت کې و لکه د اداري کمپلیکس جوړېدل او د ولایتي روغتون جوړېدل په میدان ښار کې چې دا باید په داخل د میدان ښار کې جوړ شي. دا موضوع موږ ورسره ومنل. بله برخه د تذکرو، پاسپورت او نمبر پلیټونو وه چې دا موضوع د ولایت له صلاحیت څخه بهر وه. دا قانوني او بعضي حقوقي اړخونه هم لري او ما د دوی دا غوښتنه پر خپل وخت مرکز ته استولې ده. هیله من یو چې مرکز په دې اړه لازم تصمیم ونیسي.
خو دغه اعتراض کوونکي وایي که مرکزی اداره غوښتنې ونه مني نو ډیر ژر به د کابل او کندهار ترمنځ لویې لاره هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
ستاسو له پیغامونو
زمان ورونو زده غازی آباد ولسوالۍ د کنړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلونه لږ سیوا دي او 15 کیلومتره سړک یې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت او لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځاینه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسوي یا د کوما په حالات کړي او ته په لارې مولي. وسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسي وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرفنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. السلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیي ولسوالۍ نه د ولسي جرګې نه ډېره مننه چې د ولسمشر د همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جګي. ځکه چې اقتصاد د ولس ډېر ضعیفه دی، د یو کس په سر چې دی 13 کسه فامیل 15 کسه فامیل و زما خپله چې دی اوه دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او پلي خرڅومه. کله یو 100 روپۍ پاتې شي کله یو 50 روپۍ پاتې شي ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره وړي، مطلب خلکو سره پیسې نشته، سودا به موږ څه کړو. چې ولسي جرګه دې د خاطره دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې جګې شي، د ولس روزګار روان. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو دستا سو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرستولې و د مو ژوند ته خبر کړه او بیا هم که په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولی سي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستي. موږ د ځانګړو پروګرامونو لاري له اړوندو مسولینو سره شریکو. زموږ خبرونه له هم ادامه لري. په کابل کې د غرمې 12:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې له اسدالله لوتین څخه اورو.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیلی و بریده روغ و تلیدی پژواک خبری آژانس وایي چې هسکې مینې ته د ښاغلي امرخیل د سفر وروسته پر نوموړي دا برید شوی چې د چارواکو په خبره دوه ساتونکي پکې ټپیان شوي دي. د دې خبر نور جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په خپلې دندې پاتې شي او له طالبانو سره شوی تړون به له سره وارزوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندانه څه باندې 10 کسان آزاد کړي. دفاع وزارت وایي چې دغه کسان شکنجه شوي چې منځ کې 12 امنیتي ځواکونه او نور ټول ملکیان دي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي د باختر گنجینې د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د تاسف وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هېواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د 6 یرغل ته په اشاره ویلي د دولت ضد داخلي سختدریزي ښایي د دغه یرغل لارې زړور شي. د امریکا پاوز وایي یوې بي 250 ډالر الوتکه د قدرت په ویننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړي او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان کلی ساينس پوهان نن له قرنټین نه خلاصيږي او خپل څېړنې پیلوي. د هغه ښار دی چې د 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کورونا وایروس خپور شو.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا لوستلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسی کولی سي. د خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او د تیر خبرونو تکرار هم واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس د ژمنې سره سم د مخکښو شوزو اونیز پروګرام لرو.
السلام علیکم. یو ځل بیا ازادي رادیو ته شرغ لاست زمال علي بشیریم. په مخکښ شزي پروگرام کې د افغان شذو پر لاست راوړنو او هغه ستونزو او ننګونو خبري کوي چې دوی ورسره مخامخ شوي. د دې پروگرام د نن ورځې لومړی میلمانه خاطره اسحق زیده. خاطره اسحق زیده کندهار ولایت د اغلی اسحق زیده کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه فارغ شوی او په هندستان کې په عامه اړیکو او سیاسي علومو کې ماستری کړې ده. د افغان شذو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیت کړی. د یوې موسسې چارې هم پر مخ وړي او په 22 ولایتونو کې تر 24 ډېرې پروژې عملي کړې دي. د افغان میرمنو د ټولنیزې ودې لپاره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په رامنځته کولو کې هڅې کړې دي. میرمن اسحق زی د شعر او ادب په برخه کې د بیلابیلو شعرونو تر څنګ د ادبي ټوټو ادبي مقالو او آزاد نظمونو درې ناچاپه کتابونه لري. میرمن اسحق زی د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استازولي هم کړې ده. خاطره اسحق زی همدا اوس لمش سره پر لیکه ده. دې ته هرکلی وایو. میرمن اسحق زی خبرونې ته شرغلاست.
مننه. سلام درنشته استاذ درګلو ویدونکو وړاندې کوم.
خاطر جان، تاسو د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استازولي هم کړې ده. په دې برخه کې تاسو د مهمو او اساسي فعالیتونو په اړه څه راته وایست؟
ځکه نو صحیح هم د کابل ولایتي شورا دنده معمولا د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې د حکومتي کړنو پر اړه باندې د هغو یو ارزیابي ده یا هم کتنه ده چې څنګه موږ د هغو څخه نظارت وکړو. نو سره له دې چې موږ کوم اجرایي اړخ مسؤلیت نه درلودي هغه زمان کې، او تر اوسه پورې هم دغه پروسه دوام لري. سره له دې چې رسمي دنده به نه راولي هغه کوم ولس سره چې موږ مینه ده یا د دې خاورې
مرمنو خپل فعالیتونه مشتر ترسو کړی. تاسو د مخکښ شې پروګرام اوري او زموږ میلمنه خاطره اسحق زیده. اوس به ورسم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
زمانو ملحمد کامه ول فعالین سره پاړی کا کې ما خاطره خو نم بختنه دا چې دی شیرم ویلی که نه او که شیری ویلی کتابونه چاپی نو کتابونه در چشی پا نامو دی او نمونه را تا دی کتابونه وایا او شیری ویلی که نه
ډیر مننه ملهم صاحب چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی او پښتنه مو واخیسته د میرمن اسحق زید څخه به ستاسو پښتنه کوم یو بل اوریدونکي ته به ورسم مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
حامی زما کندهار ولایت نه دا ویلې په څو ولایتونو کې موږ پروژې فایل کړې دا پروژې ونیول چې دا هغه له کوم سره کړو دا ویلې د چا له خانه کېدو او کوم کوم کېږي مننه
مننه بالکل من هم څه دا سوال مقابل کوم دقیقاً چې ما درې غزلیاتي او یو هم ناول نو چې غناول دا یو انجلی په اړه بنو تر ډیر مخکل د ژوند انزور په کې خلی چې طالبان په وخت کې کوم ستونزې سره مخ شول او دا غوړسته چې کله دا موقت اداري رامل د سلول په شکل دی په مشرۍ باندې بیا یې خلک تکر ته مخ کړل هو بیا تر کومه حد ته ورسېد هغه وخت په شکل ما پر سنې کې کوي نو هغه انزور په هغه کې راکړل دی او غنور غزلیات په لابل طبعا کله چې موږ غزل لونکو یا د شعر لونکو په هغه کې به حتمن د مین او د ښکلاګان او د طبیعت ښکلاګان لري حتمن په هغه کې ذکر کیږي خو ما تر دې بریده ما خپل په کوم غزلیات کې چې کوم مینه ما ذکر کړې ده هغه ما خپل د مور هدف و چې کوم مینه ما خپل په ذکر مور په مقابل کې درلودل ما په هغه کې تصویر کې راکړل دي خو په دې هر څه روت مقابل په سوال جواب ته وایي چې موږ انجو دا هغه د خوځو لپاره دا اکثر انجو دا بلا بل دونران له خوا څخه مخکې کسته په یادې چې دا پی آر ټی دفترونه او په بلا بل ولایتونو کې دا میکان د خوا څخه د هغه ولایت پی آر ټی له خوا څخه تم ویل د هوا اکثر دلته دا خوځو په بخ کې چې په دا ایشا فاونډیشن په نوم باندې یو اداره ده چې هغه اوس هم بلا بل پروګرامونه لري دا خود یعنی دونرونه مختلف لستی یو اداره نه و چې مرتاخو ختم لیدل او بلی مش اکثر چې د وزارت معرف همکاري سره پروګرامونه سره رسول چې هغه سوال اموزي او بل خو سي د خدمت برخه کې و چې کوم شدي مثال ودونه کړی په هغه هم سن لو ور سوې دي دا هغه ته ننګ ښکاری چې د کوروز یا وی هم اوس خپل تحصیل ته د مورکی هم د ځینی دودیس فرهنګ چې لاله بعد مرغه ترنولوژي پرې مستاس په ټوله کې حاکم دي د هغه د دون څه ندی راوتلی نو د هغه ځینی کور په کور و یا هم مثلا په دش په کور نه خوند مو راکول ولي په یو کور کې په مناسب وخت کې چې د شدنا خلونیک شول کې لا خاص په هغه ته تدریس کړي
مننه خاطر جان تاسو ک لطفا د خپل ناول نمبر وشي است مجرد دونکو ته چې بیا دوی اخستی مننه خاطر جان اوس به زه ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
ګرانه خورجان زده خورجان تاسو ته تاسو ملمنې تاسو ټول ګلګل اوریدونکو ته نیکې خبرې سلامات وړاندې کوم ریحان افغان ما د ننګرهار ولایت نه زنګ خو د زنانو په مشکلاتو کې زکه مشکلات لرو خورجان زده خوري چې دلته په ترافیک سیمو کې هغه زنانه چې کمه به تعلیم پاتې دي هغه تعلیم تر لا 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 څه لري او بل مشکل دا ده چې دلته زمونږ د اساسي خورنه د ریکوست سره مکو دي په پارلمان کې په حکومت کې مو دي چې دا تراسي شنو کې زمونږ له سو کې زنه دره نشته ده معلمانه نشته ده
مننه ستاسو پښتنه مو واخسته اوس به ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
او باندې خوري سلامونه تاسو ته وړاندې کوم ساسو راجو ټول کارکونکو د دوکو ته ساسو درنې ملمنې ته پښتونیم د جوزجان څخه کم کمپالیتونه چې تاسو د دوی له فعالیتو یادونه وکړه دا د دې د کامیابی بیل ته ورکه او موږ سوي چې موږ د شخوندې په څنکل روچه دا په دوی ولایتو کې سلورې پروژې عملي کوي او بیا کابل د خپل د کندهار او دې سندې هم ګاللې دي ما مختم د دې خبرې اړولې د دې مصاحبین په مخکړه شو چې اړولې د دې د سندې کاله دی واتيان د دې څنګه پښتنه ده چې د غستاسو درې کتابونه چې چاته تیار دي تر اوسه ولې نه دي چاپ شوی یعنی لته چې څه دی لته اقتصادي ضرورت قبل کوم خبره ده او بل پښتنه مې ده د پخوانی شاعرانو یعنی د خپل شعرونه وایي او د نور شعرونه هم اوري دا باندې شاعران دي د باندې شاعرانو د شعر څخه غلا کوي دا څنګه ده او بل خبر دا پخوانی شاعرانو عجبانو تر مابین او د وسنی شاعرانو تر مابین دا پر پچیش کې ویني
مننه ما مخکې هم په خبرو کې وویل چې دا ورو ورو کې لږ چې موږ ټول فوکس پر لري پرتو سیمو باندې یا هم پر دغه اطرافو کتن مرکز کوزي کته ولایت کوزي وقت چې زموږ خویندې اوس هم نه یوازې چې د خپل دغه لومړني حقوق څخه برخمنې نه دي بلکې د نور ګڼو ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دي. ولې د ورور وویل چې لري پرتو سیمو کې ښوونکي نشته په موږ خپل لوري نه پرېږو نو چې کتیر دغه ورور خپل خور خپل لور خپل و میرمن د کور نه پېږي چې ووځي آی راتلونکي نسل خو بیا هم همداسې بې لوسې پاتې شو. تیر نسلونه هم دغه سې خپل خویندې خپل لورې پرې نه شول چې ښوونځي ته ولاړ شي چې ودې نارینه پتله ښوونکی دي نو هغوی څنګه وتوانېږي چې مثال یو خور د مثال د مرکز څخه نشي کولی چې هغه په یو خور پورې حتمن یو کورنۍ تړل ده هغه څنګه کولی شي چې ولسوالۍ ته پرته د دې چې کورنۍ هلته دې سره ووځي هغه ولاړ شي هلته ښوونکي ته ووځي مثال نورو خویندو ته تدریس وکړي. نو دا هغه ستونزې دي واقعیت زموږ اکثره پښتونشي نه سیمه ورسره لاسه او ګریوان دي ځکه که چېرې موږ تعلیم پر موږ باندې فرض دی په قرآن کې راغلي دي چې موږ نارینه او ښځې باندې تعلیم فرض دي وخت چې فرض دی که زموږ ښوونکي نارینه واوسي که ښځې واوسي دا باید موږ هار ونه ګڼو چې موږ زده کړه کوو موږ په خپل په زده کړه باندې یوازې فوکس وکړو باید چې موږ څنګه وکولای شو د دې ټولنې ته یو ښه اولاد تقدیم کړو چې هغه د مستر خدمت وکړي ټولنې لپاره. ولې دا اکثره په پښتون شي سیمو کې له بعد موږ دا ستونزې ستو موږ امیدوارې چې موږ د معارف وزیر صاحب هو یا هم زموږ حکومت په دې اړه باندې توجه وکړي ځکه پښتون شي کې اکثره خپل خويندې خپل لوري پریږي چې فوندې په لاس کې نو خو تمن د ښوونکو د کمښت سره هم هغه مخکېږي او امنیت له بده مرغه چې په ټول افغانستان کې هم سم نه وي کوم ریواز نه امن خپل ځان ته پلمو وګړو بیا موږ کور هم نشو وتلی نو ځینې څنګه به ګالو او ځینې قرباني به ورکو موږ چې عامه تل روي د څه د لاس راوړو د طرف څخه د لاس ورکو نو باید موږ هغه یو څو ومنو تر قوت ونی چې خپل راتلونکي نسل بیا خپل خلونی یو ځای ته سره ورسو او د دوه هم ورور چې د جوزان خاري کني ول ودا هغه پاره باندې نه ما اقتصادي ستونزه نه لرم الحمدلله. ولې شاعر همیشه ځینی ظرافتونه په نظر کې نیسي چې پرون چې کوم شعر مان لیکلی او نن هغه شعر ګورم نو هغه کې نیمګړتیاوي راته ښکاري نن کې داسې وانت راغه چې شعر ولیکم نو دا سلسله تقریبا دغه لاس کال دولس کال دوام وکړي چې زه د نیم جوګه سوي چې زه خپل اشعار یا هم خپل کتاب چاپ کوم نو ځکه مې غوښتل دي چې ودرې چې سلسله با یا نن د تراغه غوړ شعر ولیکم نو هغه به ریپلیس کوم هغه به لیست کوم د تراغه غوړ شعر د څه وخت تر هغه وخت چې نو ستل کې دا غوښته الهام واخلي او دی ویل چې فرق د وسني شاعرانو د خواني شاعرانو بل شک چې هغه به ډېر ستر توپیر وي او بلې شعر هم الهام دی دا هر څه په وجود کې هر څه په خپل وجود کې چې کوم الهام ورته راځي په هغه سره لیکي مثال یو کس مهم دی هغه یوازې خپل اشعار د خپل مقابل جنس په اړه باندې لیکي چې مثال په څنګه د مینه اظهار هغه ته وکي او هغه ناول سیوی خبرې د شاعر چې نس ویلي په ځغره دی وی هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وایي او یو هم د وطن سره موږ مینه لرو په خپل وطن په اړه باندې موږ یو شعر لیکو او دی یادونه وکړل چې د شعر غلا ده ادبي غلا ده نو موږ غواړو چې نور ځوانان تر راتلونکي نسلونو لپاره موږ یو الهام اوسو موږ یو الګو اوسو هغه لپاره نو که چېرې موږ خپل فرهنګي غلا کوو نو بیا موږ هیڅکله نه څه کېدلی چې رهبریت وکړو موږ هیڅکله نه څه کولی چې هغوی لپاره یو الګو اوسو نو هیڅکله ما ادبي غلا نه ده کړې او توصیه مې هم نورو هغه خویندو ته او یا هم ورونو ته چې د شعر او ادب برخه کې لیوالتیا لري او یا هم لیکلی کوي هغه باید ادبي غلا ونه کړي باید د خپل ځان یو څه ولیکي که هغه ناچیز هم واوسي نو باید خپل د ځان ولیکي که خو خپل استعداد په کار واچي څو تر څو به دې مثال غلا کړي که بل څه نه باید خپل استعداد په کار واچو هر انسان خپل په وجود کې یو استعداد خدای تعالی په هغه کې نغښتی دی نو که د هغوی په شعري برخه کې اوسي که د ادب لیکنې په برخه کې اوسي که نور هغه خلاقیت د ځان سره ولري هغه خپل خلاقیت باید په کار باندې واچي او د خپل استعداد څخه ګټه واخلي.
مننه خاطر جانی اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته زموږ ځنی اوریدونکو را سره پر لیک دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
دې خور دمږه هيله ده بل کله مونږه راي هم ور کړه با ساتي خدای دې دا کامیاب کی ریاست وکالت ولاړه خدای وو کې دې خلکو ته خدمت کړي له خور نه دا پښتنه ده ته مونږه راي هم در کړه خاطر زغوی خور نه او تا ته خلکو ته په وکالت کې څه خدمات وکړه که نه الله دې نورم برکت درکړي چې په آینده کې خدماتو ته وکړي او بله پوښتنه مې دا ده چې دا څنګه دومره جایته ورسېدله بس دې مالي امکاناتو ستونزو سره مخ وه یا نه وه
مننه تاسې خپل نوم لطفا ووایاست پوښتنې مو واخیستې
ما نوم ګلزار ده له کابل نه مې زنګ ولی بل کال مونږ دې ته رایه هم وکالت ته ولاړه وله نو بس خدای دې دې ته برکات ورکړي چې نور هم د خلکو خدمت وکړي چې دا څنګه دومره مشکلاتو سره مخ شوه مخ نه شوه دې د درجې ته څنګه ورسېده او په وخت نیوه کاغله چې دې خدمت وکړي خلکو ته کنه څه وکړو ده
حتماً مازال خمنان زين كوم چې مشته رائے راکړي ده حوالي دقیقاً زه وکیل ووسم که ونه ووسم زه د خلکو استاد او تل به خپل واسپري خپل ولست خدمت کوم هو خپل چې په واسپري هغه به دې په خدمت کې او مالی امکانات او یا هم ستونزې هر میرمن بالخصوص په افغانستان کې چې کله د کور راوځي دقیقاً چې د ګانو سپونسر په ابتدا یو مبارزه زبا په کور کې کوي تبان د کور شا وګړي به هغه ته ځینې اجازه ورکړي ځینې به نور کوي چې ما هم دا مبارزه کې ځان خپل کور را پیل کړی دا او دا هغه چې راوتل ټولین کې په کلچ په ترازو سره کې کار کوي نو هغه بلا بل خلک تاسې ګوري هر څه د خپل لوري خپل نقطه باندې کوي چې دا ستونزې وخت یعنی پر یو ډول رواني ستونزې به څه ګټه پیدا کړي چې الحمدلله ما دې ته اصلا پام نه دی کړی او نه غواړم چې مثلا هغه ته پام وکړم ځکه هر څه به خپل لوري په ما باندې قضاوت کوي ولې دا چې زه څه کوم په کوم لار باندې زه ولسته موثر تمامېږم دا ماته مهم خبره ده څنګه کولی شم چې زه نورو خویندو ته یو الهام واوسم زه هغوی ته نور یو الګو واوسم چې هغوی زما په څېر باندې زه اته خپل ځان باله هغوی ته خدمت وکړم دا به ماته غټه خبره وي دقیقا چې ما هم ګڼې نه یوازې چې مالي ستونزې بلکې اجتماعي ستونزې سیاسي ستونزې مګالي لري چې زه دې موقف ته رارسېدلې یم
ډیره مننه خاطر جانې یو بل اوریدونکو هم پر لیکه دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ته
هغه د ریزر کونډه یم بچان مې کیمان دي ښه
نه زریفه جانې مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی زموږ ملمنه خاطره اسحاق زید او د مخکښ شې پروګرام دی که تاسو کوم پښتنه لری مهرباني وکړي
کونډه دې مان څه وته لکه د سی دی مکتب کورسو پغه کې دې مانو سره شپږ مې زمون دي ایوه مې لور ده به سواد ولام نه به سواد سر پارا سم نه لرو زمن مې ټول واره دي هغه دي مې سي پرسو یا دې ته هغه پاغه کې یا دې سمرسته کومک پاغه کې
شاشه مننه ظریفه جان استاس پښتنه مو واخیسته
دقیقا زموږ شغله انټو یو برخه خیریه ده چې مثلا د زین په وزارت کورونی سره موږ د میاشتې د خوراکي توکي باندې وشو او د هغه تر څنګ زموږ تقریبا د څلور پوانتو خصوصي پوانتو سره البته زموږ یو حکم لیک چې دا اوس موږ قرارداد کړی دی موږ چې زموږ د انټو د لارې چې کوم کسان مثال دی کورنۍ پنځه غړي کوته معرفي کیږي یا هم درې غړي نو هغه کې به یو کس په وړیا توګه تدریس کوي او دا د نور څخه هم 50% فیس اخلي دا د کورسو په برخه کې له بعد مرغه چې تاسو کوم قرارداد موږ کوم کورس نه لرو ولې کومه څه چې د دې کوم ماشومان چې دي ځینې برخه ته معرفي کوي ځینې کورسونه چې په هغه کې موږ د پونتون سفارښت کسان یو څون کیسه هغه په پوره همکاري سره وکولې نه
ش خاطر جانې ک تاسو زموږ د اوریدونکو ته دا هم وایي چې کندیانې څنګه کولای شي چې دغه مرستې ترلاسه کړي دوی باید چیرې ولاړ شي
د سپیسیج شیر نادی اغلی مشف چې کلمو سروي کومني وی حقوی د بدحه د کورنی یو زلزی سروي کوي چې مثال په فلاند سیمه کې مثال د کابل په یوول سوالی کوي هغه ول سوالی کې یو کلی مشخص کو هغه کلی کې د بدحه د کورنی سروي کوي د حقوی کورنی ګوري د حق ورسته د حق لسته مخ چې مصامده شي مثال په زوس کورنی ته مو سپمیش کې مرسته رسو نو هغه پینځوس کورنۍ مشخص کیږي نو باید تاسو مشکلونه زی د هغوی سره هم راځي پر ویشي
خاطر جانی تاسو د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په رامنځته کولو کې هم ډېری هڅې کړې دي د دغه تجربې په اړه کراته وایس چې هغه مهال دغه ټولنه څنګه و او اوس څنګه ده
مننه سوشل دی مېرمن کلتوري بهیر شته پروژه لامل هم دا و او هم هدف مو دا و چې څنګه وکولای شو خويندې شعر او ادب ته روحت او حواغوي هغه مرزونه چې د دې په کورنۍ کې دي د پخ محل کې هغه رامات کې وکولای شي اکثره د کوم راتل مېرمن بهیر ته او بیا هم څه کولای حتی د هغه ته زنګ وروه او دا هغه څه مونږ د دې شعرونه آنلاین اختل هغه شیرونه به موږ اورې په هغه باندې نقد کوي هدف مو دا و چې خصوصا پښتني خويندې باید راوخاتو هغه غوې لیکون ته مخکې کار شي د کار آزاد نظر د کار آزاد لیکل وګصي خو باید یو څه ولیکي حتی اقل تر نسبن مخه مو دا و چې ابتدا کې موږ اکثر خويندې د دې ته علاقه مندي نه شو ولا خو دې را باندې خندل چې دا لیونیل سي چې د سي سره خلګو کور ته ګوري په سي ځغلي خو دې په شیر په ادب په ځغلي نه دی دا ټولن رامنځته کړي دي هدف څه دي هر یو د خپل لوري له حساب په پرموشن ټاکلې کول دي نه په ولې دا بهرنیان سپورټ کوي نو ولې هیڅوک موږ ملاتړ نه وز موږ خپل هغه شخصي امکانات او همدارنګه دولتي ادارې به مغوره کولې د ناسو لپاره مثال د معرفت وزارت تلار مغوره کوي همدارنګه د استقلال لسی تلار مغوره کړو دا اوس سره مخابرې کړي چې موږ هغه چې پښته کې یو ځلې راځو موږ خو نه راکولی چې هغه مصطفی واده به خبرونه لرو چې مې کومره په ډیر لاند لاس کې تقریبا د 2 نیم کال په لاس کې چې کله موږ پایل کړ پیځه د زړه خوندې د ټول افغانستان خدمت او مېرمن به هیڅ هغه ټوب کولې چې بیا موږ یو ویب سټ هم د دې لپاره لرو اکثر وخت هم خپل خوندې چې کوم نو غواړي په مستعار نو موږ باندې شیرونه لري هغه لیکي هغه خپل هغه پایل کې اپلوډ دی هغه اکثر خوندې نور هم د ډیټالیسي بلا بلا داخلي تقریبا د تیر ورځي چې څه کوم شمیره لرم یو لکه په دې ورځو خوندې زموږ د ټولنې غوړې ټوپل لري او همدلته دا ورځ پر بل په دې دوه باندې موږ امیدوارې چې موږ وتوانې جو حتی قل یو مسکا د خپل خوندې پر فوند باندې راو او هغه وتوانې چې څه نه څه چې هغه څه دی هغه ولیکي د دې جرأت پیدا کړي چې د لیکلو جرأت پیدا کړي که هغه په داخله د کور کې که هغه د کور څخه بهر کې خپل سوشل میډیا باندې که په خاص باندې حتی خپل دی ویڅو لیکي هغه د زړه درد کا چاته ویلې نسی ویم لیکي خمه د زړه درد سپکېږي
مننه خاطر جانی زب یو تل بیا ورسم د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په اړه به یو پښتن د خوا کوم آیا داسې موارد ته چې تاسو ورسره مخ مخسی وي چې دغه سنجونی تاسو مخکې یادونه وکړه چې په مستعارنو باندې ځنی شي شاعری کوي داسې موارد ته چې د کورنۍ تر فشار لاندې شي دغه کار کوي یعنی لیک لوست او شعر ویل باید یو د ویار ځای وي ځکه چې دا یو علایده هنر دی چې انسان یې ولري نو ولې کورنۍ باید داسې وکړي چې خپل لوڼه راوګرځوي او هغه یو شعر او ادب ته پرنږدي
کله چې موږ په تمرغه وخت د دغه سپیش سره موږ حدا اوس حالت کې هم سره لږې دا تقریبا د ویل سین سولي چې موږ یو نظام لرو خو دا زمينه مسایل څه دي چې موږ باندې وځلې شي او راځي خو دې په ولار شي یا خپل هغه کوم الهام چې خپله په دې کې نه ورسې دي چې هغه فرهنګي برخه ده هغه باید اظهار کې اته موږ څه خو نه هم څه چې دا واښوم ته دی زی د کور په پټه باندې دې مستبد څنګه راوي او دې خپل شیر مستمع او یا هم د موبایل د مسج د لارې مستل کی وای زه مثلا کولای چې خپل تاسو څنګه ومه او زه خبرې وکړم ځکه په ما باندې په کورنۍ کې باندې وي هغه یی چې باید تاسو تلیفون کې چا سره خبرونه کې سره لږ چې دی و د مېرمن سره خبرې کوي
دغه ناول د دوت مخکې هم یادونه وکړه لبعد مره چې موږ په ټولنه کې اوس هم خاکر نه دي البته اکثره په پښتون شینو ولایتونو کې چې هغوی ښځې پرمختګ ځان ته نارینه خار کوي او هغه ته د ننګ بولي چې دا د بیرنګ کېږي که یو میرمن خپل لیکنه په یو ویبسایټ کې پوسټ کړي او یا هم چاته یې وبولي چې دا هغوی ته بیننګي ده. خو زه وایم چې ننګ راځي موږ ته پر دې باندې ونکړو دا باندې ویل همیشه د ننګي دا هم ننګ چې پر دې موږ په خار باندې بریسکي ولې دې مقابل کې دي چې دا غسي کو د نننه په سلهاو پیش مستفسر لرمثال د خار اورات انتخار انفجار کیږي د دې اختلافي ټولنه باندې ولې موږ ولې سونه د غیرت نه کیږي پورته سي او حکومت ټولنه باندې ودرې شي همدارنګه پر موږ پر یو کوچنی خور باندې تیر کیږي ولې هم مقابل کې نه دی چې پر هاته باید حق اقدام کې چې خو نور ته پاریات سي چې خو دې ولا فنې شي چې په دې سره ټول نو د دې غیرت لري او پر فوز باندې په دوش کې کېږي په قهر کې کېږي ولې پر نور هغه ټولنیز مسایل چې د فوز څخه عبداري استفاده کېږي ولې پر هغه باندې د غیرت کار نه کوي چې کله یې وایي د شوزي د پرمختګ د شوزي د لیست لیستو لیکو او د هغه د فرهنګي برخه پرمختګ سي نو کله به د غیرت په فور کې راځي او د وی خو خپل خور خپل لور فوندې ته کېږي د بل خو د شیطانو فوند کې خوشته کې هم دي د وی خو خپل لور فوندې ته چې د شریعتنا د ډاکټر خوستن کې دی خپل میرمن به بل دارینه ډاکټر ته هغه هره دی خپل نور چې کله فوز ته نه پېژني هغه د دې هر دی نه دا هغه لبل مرغه هغه ناول دود فرهنګ چې دی په خاص خچ هغه په دمر سہولت او یو هم د کوم پرمختګ نو او بیا په سادهګی دی را هغه تر نه مچ پرې زموږ په دینو هغه نارینه او په ځان کې حاکم دی لا پات دی او دای چې ته ورکی هغه ټولنیز ماحول چې د دروازې ماتې کې او یوه هغه سرحدونه ماتې او څنګه د اسلام له لحاظه هغه خپل ابتدایي حقوق باید دي ترکې موږ امیدوارې چې موږ مبارزه نه یوازې د خویندو مبارزه د ټول کسان چې واقع د دې وطن د پرمختګ او الله د سعید لپاره د وصول د سعید لپاره کار کوي او متوانی چې ممکن نه حتی خلاص کړو وروسته اوس دغه وسني حالات د وسني محاوس راوز او خو د نور مسایل په اړه باندې فکر وکړم. مثلا چې کوم کورونه نن ورځ په جهان کوم ځای ته رسیدلی یا افغانستان او جاپان از دې یو ځای خاصه نو هغه یو ځای په خپل تعلیمي برخه باندې کار وکړي نو تاسو کوم د هغه په تاسو په ټول جهان کې چلیږي ولې موږ هم تاسو کوم ته موږ کړي موږ د بیسوادي څخه رانځو موږ شته شو کې د نشته څخه رانځو د ګر نور امنیت
ډیر مننه خاطر جان چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د خاطر اسحاق زی خبري اوریدلې د مخکښ شزي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گھٹ گھٹ غم جام جام غم پل پل روانیم Again.
پل روانیم گام گام غیگم پل پل روانیم